ام نوریاس نوری باشید.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هيومن رائټس واچ د افغان ماشومان د شاخه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او حکومت تورن کړ چې د بزرګونو ماشومانو وضعیت پاملر د وضعیت کې کېدو ته پاملرنه نه کړې. د غرض په سیمه ییزو راپورونو کې اوري چې د پاکستان پاوز په پېښور کې د پاوز پر ښوونځي د وسلوالې حملې د مشوک تراد وژل کېدو خبر ورکوي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان په خارونو کې هغو لګېدلو پوسترونو په دې هیواد کې بیا د کودتا اندېښنې راپورته کړې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی محمد حدیث پردیس سوال ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د بشري حقوقو د څارنې سازمان وی افغان حکومت د هغو زورګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. په ننګرهار کې د څلورمې لواء یو چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ، او پاکستان په پېښور کې د پوز پر یو ښوونځي د خونړۍ حملې د پلان د مشکوک طرح عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هيومن رائټس واچ وای د افغانستان حکومت د هغو زورګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. د نړیوال سازمان په هغه ریپورت کې چې نن خپور شوی په یو دیرش مخونو کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده. ریپورت وایي چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان کار کولو ته اړ کیږي، چې دا په دې هیواد کې د کار له قانون او نړیوالو بشري قوانینو سره په تضاد کې ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د هغو ماشومانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځیو ته نه ځي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کولو ته مجبور دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. په ننګرهار کې د څلورمې لواء یو چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په سلګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د څلورمې پلې لواء درې سیزوال ډګروال محمد جان دریاب ویلي چې دغه وسلوال په کوټ ولسوالۍ کې وژل شوی دي. په عین حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ننګرهار کې امنیتي ستونزې جدي ګڼي او وایي ډېر ژر به د دې ولایت په وضعیت کې تغییر راشي. د اجرایي ریاست د خبر پاڼې له مخې عبدالله پرون چهارشنبه د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ له قومي مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د هر د امنیت خکولو ته لومړی تو ورکړی دی. عبدالله د غرض ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت ته ورشي. د خبر پاڼې له مخې د شینوارو قومي مشرانو په خپل ولایت کې د نورو ستونزو ترڅنګ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې دې ستونزې ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. هند له افغانستان سره د کوچنیو پراختیایي پروژو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د هند سفیر پرون چهارشنبه د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د دې پروژو د قرارداد تر لاسلیک وروسته څرګنده کړه چې په دې پیسو به لږ تر لږه واته پراختیایي پروژې کار په کار پیل شي. د حکومت د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي چې حکومت به د هند دغه مرسته د ښوونځیو کلینیکونو پلونو او پلچکونو په رغولو ولګوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. پاکستان په پېښور کې د پوز پر یو ښوونځي د خونړۍ حملې د پلان د مشکوک طرح عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. وسلوالو په 2014 میلادي کال کې په دې حمله کې د ښوونځي 150 زده کوونکي ښوونکي او نور کارکوونکي ووژل. د پاکستان د پوز ویندوی جنرال عاصم بجوا پرون چهارشنبه په ټویټر څرګنده کړه چې د پاکستاني طالبانو قمندان خلیفه عمر منصور په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. عاصم بجوا وویل چې د پاکستان د پوز د لوی دریسیز جنرال لاهل شریف سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون هم پرون دا خبر تایید کړ او ویل چې منصور او څلور نور وسلوال د جولای په 9 په جلال آباد کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دي. منصور چې د عمر نری او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی دای کړي و چې په پېښور کې د پوزیانو د ماشومانو لپاره پر ځانګړي ښوونځي د حملې لپاره وسلوال او انتحاریان روزلی وو. د ایران د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د غیر مسؤولو جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی ویروس یا ایډز ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال علي اکبر سیاري په وینا د دې ستونزې عوامل د جنسي اړیکو په اړه پر خبرو ممنوعیت او د ناسم فکر موجودیت دی. سیاري پرون چهارشنبه څرګنده کړه چې په تېرې ولسیزه کې د هغو کسانو شمېر چې د جنسي اړیکو له لارې په ایډز اخته شوي په سلو کې له 50 نه 10% ته لوړ شوي دي. د ایران روغتیا وزارت د جولای په 12 خبر ورکړ چې لک تر لګه 22000 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی اخته شوی چې 28000 نارینه او 15000 ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تمه کوي چې روسي چارواکي ورته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې د امریکا د نشراتو د مدیری هیئت یا بی بی جی مشر روسیې ته له ورتګ څخه منع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې ولې هغه ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې، باید د روسي چارواکي معلومات ورکړي. جیف شل د روسي ویزا درلوده خو د مسکو هوایي ډګر ته له رسیدو سره امنیتي ځواکونه ونیوه او تر 2 ساعته توقیف وروسته یې بیرته امستردام ته واستوه. هغه پرون چهارشنبه د چک جمهوریت له پلازمینې پراګه د مسکو پر لورې روان شوی و. شیل په امریکا کې د ان بی سی یورونسل فلم ګروپ مشر هم دی. د روسي پولیسو جیف شیل ته ویلي چې د هیواد ته د سفر دایمي بندیز ورباندې لګول شوی دی. او وروستی خبر هغه دا چې د برتانیې د محافظه کار ګوند مشره تریزا می رسمن د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شوه. د برتانیې ملکې دویم الیزابت د برتانیا د مخکنی صدر اعظم ډیوډ کیمرون استعفا هم پرون چهارشنبه ومنله. تریزا می د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی رسمي وینا کې ژمنه وکړه چې د بې عدالتۍ پر ضد به مبارزه کوي او خپل هیواد به چې له اروپایي اتحادیې د وتلو په حال کې دی په پښو ودروي. د برتانیې نوې صدر اعظم له خپلو خلکو سره د هغو اختلافاتو د لرې کولو ژمنه هم وکړه چې اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه ټول پوښتنې د ویلز، شمالي ایرلند، انګلستان او سکاتلند ترمنځ پیدا کړي دي. تریزا می د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن د کورنیو چارو او فلیپ هامون د بهرنیو چارو وزیران ټاکلي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان حکومت تورن کړ چې د بزرګونو ماشومانو د وضعیت په ښه کېدو کې پاتې راغلی دی. د کندوز یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي پر حکومت انتقاد کوي چې د امنیت ټینګښت ته پاملرنه نه ده کړې.
دا اوس هم کندوز شاخوا ته مسیره د وسلوالو طالبانو د خوانه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او پکې د بدلونو راوستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ په پېښور کې د پوځ پر ښوونځي د وسلوالې حملې د مشوک ترا د وژل کېدو خبر ورکوي. له بل لوري د پاکستان په لویو ښارونو کې هغو لګېدلو پوسترونو په دې هیواد کې بیا د کودتا اندېښنې راپورته کړي چې پکې د جنرال شاه راحل شریف عکسونه لیدل کېږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو د پروګرام ترڅنګ د ژوند په شیبو پروګرام کې به د حجې پر ارزښت او د غرض د چې په افغاني ټولنه کې حجره څومره کارول کیږي په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کارول کیږي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنۍ مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه راپور کې چې دې سازمان نن خپور کړی دی، د افغانستان حکومت یې تورن کړی دی چې د بزرګونو ماشومانو د هغو بزرګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی دی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې په کم عمر شاقه کارونه کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان جبري کارونو ته مجبور دي، خو یوه لویه برخه یې ډیر خطرناک کارونه کوي. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د کوچنیو کارګرانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځي ته ځي او په داسې شرایطو کې کار کوي چې د زخمي کېدو او حتی مرګ امکان موجود وي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي فقر او له قانونه سرغړونه د دې ستونزو دوه عمده عوامل دي.
What we wanted to do with this report is call new attention زموږ د رپورټ هدف دا دی چې یو وار بیا د ولسمشر غني حکومت د هغو ماشومانو وضعیت ته پام وکړي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. موږ په دې رپورټ کې یوازې هغو کارونو ته زیات پام کړی چې د کوچنیو کارګرانو ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي. د بیلګې په ډول موږ د غالیو په کارخانو کې د کوچنیانو د کار مخالف یو، ځکه هغوی ته تنفسي مرضونه پیدا کوي او یا فلزکاري چې د هغوی د سوځېدو او زخمي کېدو امکان زیات دی. د بشري حقوقو څارنې د نړیوال سازمان د څارونکو زیاته کړه چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان د کار کولو مجبوریت لري چې د دې هیواد د کار قانون او د نړیوالو بشري قوانینو مخالفت کوي. د پیټي ګاسمن په وینا د افغانستان حکومت په 1900 برخو کې د ماشومانو پر استخدام بندیز لګولی، خو په دې هیواد کې د قوانینو عملي کولو ته کمی پاملرنې ستونزې زیاتې کړي دي. پیټي ګاسمن وویل د افغانستان حکومت باید دا کړي پراخه او خپل قوانین عملي کړي. موږ نه وایو چې هر کار چې ماشومان یې ترسره کوي خطرناک دی، خو داسې مشخص ځایونه شته چې هلته د هغوی د کار له امله د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. حکومت په دې پوهیږي چې کوچنیان باید کار ونه کړي، خو له حکومت غواړو چې یوازې د بندیز په اعلان اکتفا ونه کړي، بلکې دا قوانین عملي کړي. موږ غواړو چې د افغانستان پر حکومت فشار راسي چې قوانین عملي کړي، ځکه دا نه یوازې د دې ستونزې د حل لپاره مرسته کوي، بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره هم دا سم کار دی. ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره پر فعالیت ډېر ټینګار کوي، ځکه د هغه په باور اقتصادي وده وضعیت ته تغیر ورکولای سي. خو د افغانستان د کوچنیانو څلورمه برخه کار ته مجبور دي. موږ دقیق ارقام نه لرو چې څومره ماشومان په خطرناکو کارونو لګیا دي. د بشري حقوقو د خپلواک سازمان د څارونکو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري د کوچنیانو استخدام او په کارځایونو کې له هغوی جنسي استفادې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې له دې عمله یې هم خپله اندېښنه د افغانستان له حکومت سره شریکه کړې ده. پیټي ګاسمن ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې کوچنیان په سختو کارونو ګماري، کوچنیانو ته د ښوونځي د تګ زمینه برابره کړي او د هغوی پر راتلونکي پانګونه وکړي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په تیره بیا د هغو ماشومانو چې حتی عمرونه د 15-16 کلونو په شاوخوا کې دي او شاقه کارونه کوي، په افغانستان کې ویل کېږي چې په میلیونونو ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څارنې سازمان د وروستي راپور په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو لدې مخکې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي له سره په خبرو کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د شاقه کارونو په وړاندې ویلي وو چې د افغانستان قوانین نه پرېږدي چې ماشومان په کم عمر شاقه کارونه ترسره کړي.
مکتوب رسمي صادر کردیم کې به هیچ صورت بعد اطفال در معدن کی کار شاقه کار ظالمانه باید به هیچ صورت استخدام نشود. او اگر کارگر است یا کارفرماست و طفل سوء استفاده میکنه، بالکل ناجایز است، مخالف قانون کار و مخالف قانون اساسی افغانستان.
کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال وصل نور محمد چې په تیره بیا په قانونو کې د ماشومانو د کارونو په اړه نظر څرګنده او په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر ماشومان په قانونو کې هم شاقه کارونه ترسره کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی، بیا هم پکې یوه امنیتي موضوع څېړل کېږي. په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې موضوع، آیا د افغانستان حکومت وتوانید چې د دغې مبارزې ته د نړیوالو پام راواړوي او هغوی چې په افغانستان کې د تروریزم تر شا یا تم ترورستی اعمال لمسوي د منځوي کېدو هڅې بریالي وي. په دې اړه کوي شي چې موږ ته ټلیفون وکړي او لمیل منو پوښتنه وکړي او هم خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو. د کندوز اوسیدونکو او د ولایت شورا یو شمېر غړي وايي په کندوز کې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی او تر اوسه د دې ولایت پر ډېرو سیمو د دولت وسلوال مخالفین کنټرول لري. د کندوز ولایت شورا رئیس ازادي راډیو ته هغه ساحه چې اوس مهال د طالبانو تر نفوذ لاندې ده او یا فساد وخوده ویل چې حکومتي واکمني یوازې د ولایت په مرکز او د ولسوالیو پر مرکزونو پورې رالنډېږي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبري اجمل آریان په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت د لمنې پراختیا په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او یوازې د ولایت په مرکز همدارنګه د شپږو ولسوالیو مرکزونو په ساتنه تکیه کړې ده. د دوی د خبرو پر بنسټ که څه هم دولت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو لړ تصفیهي عملیاتونه پیل کړي وو، خو بیا هم د حکومت تر سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې او له کبله یې په زرګونه نورې کورنۍ هم له خپلو کلو او بانډو څخه بې ځایه شوې. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا اوس هم کندوز شاخوا ته ماسره د وسلوالو طالبانو د خوانه، یعنی کدا وضعیت په امده رقم سره لکه دا اوس چې د اندامه پیدا کینو د دولت ډیره د شرم خبره ده. د خار په 40 کیلومتر کې د طالبانو شرجن کې، د خار په 50 کیلومتر کې د وسلوال طالبان فعال حضور لري او دولت دی موي چې موږ دلته حکومت لرو، موږ دلته ولایت لرو.
مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال ځون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي مربندونه سدی ولسوالی باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړي د خلکو د انتقادونو په تاییدو سره زیاتوي چې کندوز اوس مهال د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو پر یو امن پټنځای تبدیل شوی دی، خو دولت پر وړاندې خاموشي اختیار کړې ده. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي چې دا ولایت د بهرنیو استخباراتو او په حکومت کې د دیننه کړیو د لاسوخنې په مرکز او د اختلافاتو په مرکز بدل شوی دی، خو قرباني د کندوز ولس ورکوي. اوس مهال د کندوز 70% اراضي له طالبانو سره ده او یوازې د ښار 4 دروازې له دولت سره دي او امنیتي وضعیت هم ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ولایتي شورا یو بل غړي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اراده نه لري.
مردم کندوز اصلا با ادامه زندگیشان باور
د کندوز خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه امنیتي ساحه ډیره تنگه شوې ده او د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبان حضور لري او دولت پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. اما د کندوز ولی اسد الله مرخل په یو خبری کانفرنس کې وویل لڅو میاشت رئیس په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د شپنی عملیاتونه همدارنګه هوایی عملیاتونه دوام لري چې په پایله کې په سلګونو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. خاغلی عمرخیل د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه داسې وویل: موږ لومړی غواړو چې د طالبانو مرکزونو باندې هوایی او شپنی بریدونه وکړو، څو د طالبانو مرکزونه او مشران یې له منځه یوسو، او بیا وروسته غواړو چې د کندوز ټولې سیمې تصفیه کړو. د کندوز د خلکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې ورځو کې داسې تودې اوازې او ګنګوسې دي چې ګواکې وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز شاوخوا راټول شوي او غواړي چې د کندوز پر مرکز باندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. خو بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوال طالبان به د دغه ولایت د بیا ځل نیولو ارمان له ځانونو سره ګورته یوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تیر کال د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار له سقوط وروسته یو ځل بیا د نړیوالو پام دې مسلې ته وګرځي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې په خپله د خپل هیواد امنیتي چارې سمبالې کړي. له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا هوایي ځواکونو عملیات وکړل. هغه ځواکونه چې اوس ورته بیا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د اړتیا په صورت کې بیا هم د جنګ لومړۍ کرښې ته ور ودانګي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي دی اوس له هغو صلاحیتونو هره ورځ په عملیاتو کې کار اخلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې ورکړی دی. جنرال نیکلسن دا هم خبره هم اعلان کړه چې شاوخوا 400 امریکایي سرتیری به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای په ځای شي څو د اړتیا په وخت کې په دې هیواد کې دننه عملیات وکړي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر کابل څخه د وروستۍ ناڅاپي لیدنې په ترڅ کې وویل چې هغه پراخ صلاحیتونه چې جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت تصویب کړل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان ته په طالبانو باندې بریدونو کې لا واک او اختیار ورکوي. اشکار تر وویل چې جنرال نیکلسن ته ورکړل شوي نوي صلاحیتونه به په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو څخه د لا مؤثرې او فعال استفادې لار پرانیزي. جنرال نیکلسن په خپل هم ویل چې له دغو پراخو صلاحیتونو څخه د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا هر ورځ کار اخیستل کیږي. دا خبره اتلس میاشتې وروسته لدې چې په افغانستان کې د ناتو حربي ماموریت پای ته ورسېده په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې یو لوی بدلون څرګندوي. یو امریکایي چارواکي د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې له تیرې میاشتې راهیسې لسګونه ځلې له دغو نویو صلاحیتونو کار اخیستل سوی دی. وروسته له دې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ او فیصله یې وکړه چې 8400 عسکر به د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې پاتې وي، د امریکا دفاع وزیر ناڅاپه د کابل لیدنه وکړه. د دوو ځواکونو شاوخوا 3000 عسکر به افغان پوځیانو ته مشورې ورکوي او 3300 نور به په جګړه کې ورسره مرسته کوي. جنرال نیکلسن وویل شاوخوا 400 نور عسکر به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای پر ځای وي چې د اړتیا په صورت کې به د ناتو ماموریت سره مرستې لپاره دغه هیواد ته لیږل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان وویل چې 2150 نور امریکایي عسکر به د تروریزم ضد عملیات کوي. پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې بیا خپل عسکر د جنگ ډګر ته په پراخه توګه ستنوي وایي چې دغه پریکړه د افغانستان د اوضاع سره سم شوې ده.
البته امریکا درک کړی ده چې د افغانستان د مسلحو قوتونو پیاوړتیا په هغه اندازه نه ده چې مخالفین رو ته کاملا شکست ورکړه، او یا هم مخالفین په دې وخت کې دومره پیاوړي شوي او په پوستو ډېرې حملې کوي او تلفات زیات اړولي دي. دی ته امریکا ته اندېښنه پیدا شوې ده چې نکې کېدی شي چې په دې نږدې وختو کې افغانستان په مرکز د تروریسم تبدیل شي. دویمه موضوع هغه ده چې روسانو اکثرا د طالبانو سره یو نوی ارتباطات پیدا کړي دي یا هلته څه سرمایه ګذاري کړې ده. کېدی شي چې دا په یو بل ویتنام بدل شي د امریکا دپاره.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان ته مخکې یوازې دومره صلاحیت ورکړل سوی و چې که افغان ځواکونه عاجل مرسته وغواړي امریکایي عسکرو ته په طالبانو باندې د بریدونو اجازه ورکولی سي. افغان ځواکونو په تیر یو نیم کال کې چې په دغه هیواد کې د ناتو حربي ماموریت پای ته رسېدلی اکثر عملیات یوازې خپل کړي دي، خو د کندهار د میوند او د اروزګان په وروستیو جګړو کې امریکایي ځواکونو ورسره مرستې کړي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د سهار ته بجی او اندرويشت خېری د افغانستان سوداګری او صنایع خونه د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او پکې د بدلون راوستو غوښتنه کوي. د دې خونه چارواکو پرون په کابل کې د سوداګرو او پانګوالو په یوه ګډه غونډه کې وویل د دې قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې عملي کیدونکې نه ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي چې که د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم په قانون کې بدلونونه رامنځته نه شي مدني اعتراضونه به پیل کړي. دوی وویل د مالیاتي چارو د ادارې د قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې او د سوداګرۍ روان کمزوري وضعیت ته په کتو سره د پلي کېدو وړ نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمیر سوداګرو او پانګوالو په ناسته کې وویل چې د یاد قانون د جرایمو په فصل کې د سوداګرو غوښتنې، ستونزې او وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي او د سوداګرۍ نظام یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د پر حکومت غږ وکړ چې د یاد قانون د جرایمو په برخه کې دی لازم بدلونونه رامنځته کړي.
ما با فصل جرائم قانون کاملا مخالف هستیم.
موږ د دې قانون د جرائم له فصل سره مخالف یو، ځکه چې ځورونکی غیر عملی او فساد زېږونکی دی. دا قانون باید لغوه سي او کنه نو د مدني اصول سره سم به تجارت او ټول تجارتي او تولیدي تشبثات ودرو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې په دې قانون کې مالیه ورکوونکی مکلف دی چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او که نه نو له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 20,000 پورې به جریمه شي. همدارنګه سوداګر مکلف دی چې په لږه موده کې د خپلو فعالیتونو پرله پسې راپورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د سوداګرۍ نظام تر ډېر رضایې دودیز دی او تخنیکي ظرفیتونه دومره لوړ نه دي چې د دوی په خبره بهرني ترجمه شوي پیچلي قوانین په لږه موده کې پلي کړي. دوی دا هم وویل جمهور رئیس د حکومت په لومړیو کې د تجارتي قوانینو د ساده کولو ژمنې کړي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. د مالی وزارت چارواکي وایي دغه قانون د خصوصي سکتور په مشوره کابو یو کال د مخه تصویب شوی او دوی حاضر دي چې د راپورونو د ورکولو په اړه د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
دغه کار د قانون پر اساس کوو. موضوع په درې کټګوریو ویشل شوی. لومړی د معاشاتو کټګوري ده. دوی مکلفیت لري چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې خپل گزارش وړاندې کړي. دوم د کرایې موضوع ده چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوی د خپل گزارش موږ ته وړاندې کړي. درېیمه د عوایدو موضوع ده د روبې پر اساس. د قانون له مخې د دویمې روبې د 15 نیټې څخه مخکې باید دوی خپل گزارش وړاندې کړي. که چیرې دوی کاري گزارش موږ ته وړاندې کړي نه بدیل مشکل سره مخ سی او نه بدیل دوی څخه څوک جریمه واخلي.
د مالیاتی چارو د اداري او تنظیم قانون دیار لس فصله او 15 ماده لري او تیر کال د مالی وزارت لخوا ترتیب او ملي شورا تصویب کړ. افغان چارواکي وایي د تجارتي قوانینو په جوړولو کې تل د ملي سوداګرو نظریات اخیستل شوي دي خو سوداګر وایي چې اوس هم ګڼ شمېر تجارتي قوانین پیچلي دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو اوریدلای شي. په پېښور کې د پاوز پر خونځي د وسلوالې حملې مشکوک ترا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون هم پرون دا خبر تایید کړه او ویل چې منصور او څلور نور وسلوال د جولای په 9 په جلال آباد کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم بجوا پرون په پېښور کې د پوز پر یو شونځي د حمله د مشکوک تره عمر نری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. عمر نری د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نومونو هم پیژندل شوی و. اسم بجوا د هغه د وژل کېدو خبر پر ټوچر ورکړی او لیکلی دی ائتلافي قواو تایید کړی چې تروریست عمر نری چې خلیفہ عمر او خالد خراسانی هم بلل شوی په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې په حواله په دې حمله کې څلور نور وسلوال هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا د پوځ سرچینو دا خبر تایید کړی او د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عمر نری په ننګرهار کې د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. پاکستاني طالبانو په دې اړه له زیاتې تبصرې ډډه کړې ده. د طالبانو یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د عمر نری پر ځای د بل چا تر ټاکلو پورې په دې اړه خبرې کول غوره نه ګڼي. د پاکستاني طالبانو د قومندان رویټرز ته ویلي دا د طالبانو د هغې کوچنۍ خو ډېرې فعالې ډلې لپاره چې خلیفہ عمر منصور یې مشري کوله لوی زیان دی. په وروستیو دوو میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کېږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د دې مشر د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د والي دفتر یا د افغانستان د حکومت نورو سرچینو لاسونه دی ویلي. پاکستانی طالبانو په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوز پر یو شونځي د حملې مسؤلیت واخیست چې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 132 تنه پکې ووژل شو. عمر منصور چې په ننګرهار کې دا وژل کېدو خبر خپور سوی د دې حملې د پلان جوړولو مسؤلیت اخیستی و. هغه هم همداراز په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د حملې د پلان ارا کړې وه. پر پاچا خان پوهنتون په وروستۍ حمله کې لږ تر لږه 22 تنه چې ښوونکي او زده کوونکي هم پکې وو ووژل شو. عمر منصور هم درس د پېښور پر هوایي ډګر د حمله مسؤل کڼل شوی وو.
د غرض پا په پاکستان کې د پاکستان په لویو ښارونو کې په وروستیو کې داسې پوسترونه لګېدلي چې پکې ورسره د کودتا اندېښنې راپورته شوې دي. په دې اړه له لنډو خبرونو وروسته تفصیل اورئ. خو اوس محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان وایي د افغانستان حکومت د هغو زرګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. په ننګرهار کې د څلورمې لوا یو چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. هند له افغانستان سره د کوچنیو پراختیایي پروژو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. پاکستان په پیښور کې د پوز پر یو خونځي د خونړۍ حمله د پلان د مشکوک طرح عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ایران د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د غیر مسؤونه جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی ویروس او ایډز ناروغۍ د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې چارواکي باید په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې د امریکا د نشراتو د مدیره هیئت مشر روسیې ته له ورتګ څخه منع کړی دی. او د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشر تریزا می رسمن د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شو.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې په تفصیل خبرونه شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د ازل د حجرې پر ارزښت تمرکز شوی دی. خو له دې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه یو راپور لرو. د پاکستان په لویو ښارونو کې د هغې هیواد د لوی درس جنرال راحل شریف د پوسترونو نصبولو ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. دغه پوسترونه د شپې لخوا په لویو ښارونو کې نصب شوي او له جنرال شریف څخه غوښتنه شوې چې کودتا وکړي. د هیواد تر ډیره د پوځیانو لخوا اداره کیږي. د پاکستان پوځ په دغه اقدام کې بیا هر ډول مداخله رد کړې ده. جزئیات یې له فریبا ظاهر اورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په ځینو ښارونو لکه لاهور، کراچی، راولپنډي او ځینو نورو کې د دغه هیواد د لوی درستیز لوی پوسترونه نصب شوي دي او له دغه لوړ پوړي چارواکي غوښتنه شوي چې کودتا وکړي او د هیواد واک په لاس کې واخلي. دغه پوسترونه د حرکت پاکستان په نوم یو ګوند لخوا چې ډیر پیژندل سوی نه دی نصب شوی دی. دا په پاکستان کې یو حیرانوونکی اقدام دی ځکه دغه هیواد په خپل نش پېته کلن تاریخ کې شاوخوا نیمایي موده د پوځي دیکتاتورانو لخوا اداره سوی دی او داسې ښکاري چې پوځ د پاکستان پوځي او هم بهرنۍ پالیسۍ کنټرولوي. د فرانس پرس خبري ایجنسی په لیکنه په دې پوسټرونو کې د جنرال راحیل شریف انځور چاپ شوی او د لوی درستیز په توګه د نوموړي د استعفا پریکړې ته په اشاره لیکل شوی چې د لری کېدو په اړه خبرې زړې شوی. د خدای په نامه همدا اوس راسه. د دغه پوسټرونو د نسبولو تنظیمونکي علي هاشمي وایي دیکتاتوري تر فاسد حکومت شده. نوموړي فرانس پرس خبري ایجنسی ویلي هغه ډول چې جنرال راحیل شریف له تروریزم او فساد سره مقابل دی هیڅ کوم تضمین نشته چې راتلونکي کس دې د تپسیر موثر وي. د پاکستان صدر اعظم د هغه کس د نوم اعلانولو ته چمتووالی نیسي چې شایي د جنرال شریف ځای ناستی به وي. جنرال راحیل شریف په پاکستان کې ډېر محبوبیت لري چې د کار درې کلن موده د روان میلادي کال په نومبر کې پوره کیږي. خو نوموړي د روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې له دندې به ګوښه شي. هر هغه څوک چې د جنرال راحیل شریف پر ځای راځي له یو شمېر ازموینو لکه په هغه هیواد کې دننه له یاغیانو سره مقابله، له هند سره ټکنۍ اړیکې او هم د غرول سره به مخامخ وي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په برخه کې ولوبوي. تر اوسه د پاکستان فدرالي حکومت د دغو پوسټرونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی او هم د دغه وخت پاوز په دې کار کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست.
له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست،
خوشاله اوسئ. په خپل ور سره سلامونه نیکی د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، د قانون په وړاندې ښځې هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټولو انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره. انسانان په ټولنیز ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي، او د کار د ثمرې د لاس نه یعنی دوی خپل هغه اړتیاوې تر واخلي، خپلې ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی ده، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې خزینه او نارینه یو شان ته حق لري، او د همدغه قانون د 23 ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده، بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د خزینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري. څنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید خزینه هم بېلې دي نه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښې کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، یعنی په نورو اداراتو کې. ښځو او د نارینه وو ته د کار د لاسرسۍ په اړه باندې هیڅ کونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید وی کی او ښځینه یې ونی کی. د دې په خاطر چې لکه څرنګه چې یو نارینه په ټولنیز ژوندانه کې دی په خاطر چې خپل ورځنی ژوند چارې مخکې ویسي، د یو تعداد شیانو ته اړتیا ولري چې هغه باید اکمال کړي، وایي خپل ژوند پې تېر کړي. همدغه رقم خزینه هم هغه ته اړتیاوې لري. نو د دې په خاطر چې دغه اړتیاوې د مشروع لارې نه حل شي، دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا له نظره دوی یو مشروع عایداتي مدرک پیدا کړي، خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. چې په افغانستان کې له نیکه مرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شرایط یعنې 13 کال پوره کړي وي، دوی حق د کار لري. د لسونه کم کوي، یعنی د پنځه لسونه کم هغه کسان کوي چې په هغه یعنی د کار د زده کړې لپاره یعنې کارموز په صفت کوي چې دوی کار وکړي. نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته، ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله باندې ښځینه کم یعنی عقل لاسرسی لري. احصایې د مرکزي ادارې د 2023 کال د راپورت په بنا باندې، یعنی چې په دوه مروبي کې دغه یو راپورت خپور کړي چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود 2,900 تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په اداراتو کې کار کوي، چې په دې کې 2% خزینه ول متبقي اتاو یفصل نارینه او 2% خزینه ول، چې دا یو ډېر اساسي لوی توپیر ده.
ډیره مننه احمد زید صاحب. د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوی دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو د واکمنۍ له امله نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړوند باندې، ښځینه هم لري. د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته، نارینه او ښځینه ته، د کار داسې اسانتیا او منځ سره وي چې دوی ته د کار د اجرا له نظر یعنې دوی صحت کوم ستونزې پیدا نه شي. په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په 2015 کال کې د تقنیني اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنې په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کارکوونکی واجد شرایط که ښځینه وي که نارینه وي، په اونۍ کې باید یعنی د 30 ساعتونه ډېر کار ونه کړي. ثقیله کارو کې باید د 15 کارونه زیات نشي. هغه ښځې چې امیدوارې دي هغه دا باید د 15 ساعتونه زیات کار ونه شي، یعنی دوی باید کار ونه کړي په هفته کې. ولې موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې ډېرې په ډېرو اداري واحدونو کې په اکثر په ټولو اداري واحدونو کې ګڼې ښځې چې دوی د کرنې په هغه ثقیلو کارو کې بوختي چې سره له دې چې په قانون کې تثبیت شوي دي چې د څلوېښت ساعتونه کار دوی د ورځې د لس ساعتو اتو ساعتونه زیات کار کوي او کار یې محسوس نه ده، ستړي وي، ولې داسې مشخص عایداتي مدرک نه لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو که چیرې په یو کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري، دی به د نقش په هغه کورنۍ کې ډېر ضعیف وي. متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي د کور په کارو کې چې دغه نورم نه چې د کار په قانون کې په اونۍ کې څلوېښت ساعته قید شوي دي د دې نه یعنې تر اتیا ساعته کار کوي، ولې عایداتي مدرک هېڅ نه لري، یعنی د دغه کار په نتیجه دغه کار له ثمرې نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه، او یا که په کارونو کې کار کوي، په مالداري بخش کار کوي، په ډېر ثقیلو کارو کې اخته وي، ډېر د هغه څلوېښت ساعتونه په هفته کې دوه چنده درې چنده کار کوي، ولې بیا مستقیما د خپل د کار ثمرې د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه، دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري. نو بنا یو اساسي لامل د دوی چې د ښځې په کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي همدا دي چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اقتصادي ستونزې د دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته، بنا دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نه لري، مس نه اخلي. نو بنا دغه ستونزې ورته پیدا کېږي چې زه ایلمن یم په دغه اړوند چې اوس دغه احصایه چې د احصایې د مرکزي ادارې لخوا نشر شوی د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي، او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسیب پذیر دي په ټولنیز ژوندانه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. احمد زای صاحب د ورستي پښتنې په توګه، کچيري شذو ته د کار کولو حقوق تامین سي، پر شذو او ټولنه به مثبت اغېستبي، او کچيري د حق لمیرمنو واخصل سي منفي پایلې به سي.
ډیر مننه. اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده، کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کړي، دا په واقع د یعنی یو سرغړونه ده د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانان ورنه بې برخې کیږي. که چیرې په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي، دا کار ته لاسرسی ولري، کله چې کار ته لاسرسی درلود له څو ابعادونه ده ته ګټه ورده. اول دا چې ده ته یو سالمه مصروفیته په ټولنه کې پیدا کیږي، بل دا چې د دغه کار د نتیجې نه دی یو څه موس ترلاسه کوي، ماش ترلاسه کوي، چې د ماش په واسطه باندې دغه مس دی د کار نه ترلاسه کوي، دی د خپل هغه د فامیل هغه اړتیاوې برابروي. کله چې دغه کار وشي دی ته دا زمینه نه مسایده کیږي چې دی د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشهور لارو نه پیسې ترلاسه کړي. کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه و ته زمینه د کار مسایده شي او دای د کار د نتیجې نه دی پیسې ترلاسه کړي، معاش ولري، عاید ولري، د خپل دغه عاید له نظره دی د خپل هغه ورځنی اړتیاوې رفع کړي، یعنی دی خپل دته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه، دی د قانون سرغړونه نه کوي، یعنی دی ته اسیږي نه چې دی د غیر مشهور لار نه پیسې ترلاسه کړي. دغه اوس که چیرې موږ دغه په افغانستان کې د جرایمو د جګوالو والو هغه لاملونه موږ وڅېړو. یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې ګرافت جرایم مخ په پورته کېدو د داده چې متاسفانه په افغانستان کې دولت په دې نه توانېدلی چې خلکو ته د کار حق زمینه مسایده کړي. نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده. نو د کورنیو په چوکاټ کې هم په ډېریو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت ښځو ته په کورنیو کې، اساسي لامل همدا ده چې کمې ښځې دي چې دوی کار ته لاسرسی لري. له یوې خوا متاسفانه هغه ښځې چې بیا لاسرسی هم لري هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډېریو اداراتو کې هغه ښځینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ځورول کېږي متاسفانه، چې دا پخپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایلمان یم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت باید ولري. یعنی کاري مسؤلیت په دې اړوان چې ښځه باید د رواني لحاظه تر زورونو لاندې ونیول شي. متاسفانه اوس په افغانستان کې که چیرې یو ښځه د کار د موندلو لپاره یوې ادارې ته مراجعه کوي، د دې په اکثرو مواردو کې لیدل شوي دي چې غیر مشروع توقع ورنه کېږي، یعنې غوښتنې ورنه کېږي. چې دغه یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه هیله مند یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل هلې هڅې زیاتې کړي، هغه کسان چې په دغه منفي یعنی منفي اعمالو باندې لاس پورې کوي دوی دې وپېژندل شي او د قانون منګول ته دې وسپارل شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجره دیرې یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هېوادو کې مختلفې ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوي کوو، هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا سه ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې، دا سه ګرم ټنګ ټکور دی.
نننی خبرونه مو د حجره فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. تازه وګمیر شیدې ته وښو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډېره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جوماتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډیره په خوره هیڅ آریایانو په خپل کورونو کې یو ځنګړی ځای د حجری په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کیناستل. داسې هم نه و چې یوازې میلمانه به پکې ناستو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنا چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولېږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري په افغانانو کې. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي یا وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنن فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کېږي. بیا هم سر څېړونکی محمد شریف زدران
د جلی د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، ښځو کور ته داخلیږي ولې سپینګیري په حجرا کې کښېني او په حجرا کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په اصطلاح دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي. یعنی حتی د واده په باب تصمیم هم په حجرا کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په حجرا کې له ښځو نه جالا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په حجرا کې جالا بررسي کوي، ځکه نارینه کار کوي، پیسې کور ته راوړي، په اصطلاح ټول اقتصادي مسایل په نارینهو پورې رابطه پیدا کوي. بنام کله چې د حسابۍ وخت راورسیږي نو نارینه ځي په حجرا کې کښېني، جلا کښېني د دې پاره چې ماشومان مزاحمت ونه کړي، د دې دپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نه وي. بیا نو په حجرا کې په اصطلاح د خپلې پانګې او د رایې په باب باندې دوی په خپلو منځو کې سره کښېني، حسابۍ کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دیني عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یوه غله رو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره او دیره په نورو ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا دو دو استهواد لیدلی دی په دو استهواد کې مختلف ټولنی ملیدل مختلف فرهنګونه او ملتونه خو ما د افغانستان غونډه مل مپالنه په هیڅ هواد کې ونه کتله په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه السلام هم داسې یو ځانګړی جای د مل لپاره درلوده او پیغمبر علیه السلام وای لا یؤمن احدکم حتی یکرم ضیفه هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کوي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کوي
کله نا کله حجره د سر او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې په لرو پرتو سیمو کې هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي د چا ستار زده وي د چا منګیز زده وي حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او داسې پنځو شپږو کالو ته رسیږي یا د هغې نه کم عمر کې وي هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تېرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي نو دغلته حجره چې کومه ده دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه د مور غېږه ده او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی هغه حجره ده چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي نو دغه شجرې چې کومې دي دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخره حده پورې چې د دوی آبا و اجدادی هغې پورې ورته رسېږي
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې دی یو مهم رول لري که چېرې موږ او تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته له بل څخه بل ته له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي زالزر شو رستم پهلوان شو کیکیاویس شو یما شو جم چې دوی نوم بل نومې جم جمشید دی همدغې نه علاوه سهاک شو دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري دا پوښتنې به د علومو اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله اریوبی راته ځواب کړي
د دې ځات سولت ول هغه بیگانه وي خځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي که بیټه کې بیوي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي اطرافي بیوټیکونه خو طبعاً دومره عصري نه وي توشک و پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي مګر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه هغه بیوټیک منظم صحیح جوړوي یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورکې پرچوي خپلو کوټونه چې ورکې اوسي هغه نه بیوټیک منظم جوړوي
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي
خوږ اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناستې را کمرنګه کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې